برام و برادیوی آزادی باشم. اما چون دخترای و به سنای نوجوانی بود نمیتونستم دخترای خود ایلا کنم، بلان همی کاره اما وقت کار نکرد.
خیلی ممنون خانم یوسف، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و لذات با شما گفت شنید داشتیم.
بسیار تشکر، از شما مهربانی کردین. موفق باشین.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغانستان حکومت په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکوونکې بولی او د خبریالانو په امنیت او خوندیتوب ټینګار کوي. لوی څارنوالي وایي چې د وشل شویش په کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی. د افغانستان د مهمو تحولاتو پیښو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو په اول کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم وباله. افغانستان له آیرلند څخه نننۍ مسابقه وګټله. د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا تازه بندیزونو یوازې د ایران عوام اغیزمن کړي. د ولسمشر دویم مرستیال ویل سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش نن چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې محصا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
محصا چې څو ورځې مخکې په کابل کې اختطاف سوی وای مړې یې تیره سهشنبه په کابل کې وموندل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوه کسان په دې تړاو نیول سوي چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په کوربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویښ وکول چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلخمري ښار کې وژلې وه. د امنیې قومنداني ویان جاوید بشارت ویلي چې پولیسو بل تن هم نیولی دی.
د بغلان د امنیه قومندانۍ جنایي مدیریت دوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. یو تن څو ورځې مخکې په فرحت تپه سیمه کې خپل ښځه وجلې او له سیمې تښتېدلی و.
شغلی بشارت وویل دویم تن چې په جلګه ولسوالۍ کې د دوو کسانو په قتل تورن و پرون په نهرین ولسوالۍ کې ونیول سو. په بل خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې له دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل سوي او دوه ټپیان. د ایران ولسمشر وایي هیواد د واشنگټن د بندیزونو پر خلاف حقوقي قضیه ثبتوي. حسن روحاني نن په یو رسمي غونډه کې وویل چې دغو بندیزونو یوازې د ایران خلک په نشه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړی دی پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نو نه د ایران د اټومي ټکنالوژي پر ضد، بلکې د ایران د خلکو د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد.
واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لا اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کېږي د ایران اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 تنه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکارۍ د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. تکل سوی چې د ناټو سرمنشي به د دغو تمریناتو پر مهال ګرجستان ته ولاړ سي. او د هالند د اوترخت شار په یو چم کې د دزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننی پیچ انګیزه شایي تروریستي وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د شار په یو چم کې دغه دزو ګڼ کسان ټپیان کړي سیمه کله بند سوي او پیښه څیړل کیږي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دې پیښې په اړه خوشیني څرګنده کړې ده. د پولیسو په پیغام کې ویل سوي چې سیمه ته د مرستې لپاره سرخیل وته کې هم لیږل سوي دي.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورای. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکن ورکوونکي بولی. په روان خبرونه کې دا هم وری چې پروزګان کې بیا خبریالان له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې جګړه ختمه کړي. لوی څارنوالي وایي د وچل شوي شپږ کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالي تکفیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
د کندهار ځوانانو په رضاکاره ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه دوامدار کمپاینونه پیل کړي دي.
دا سغواړو چې په مختلفو ځایونو کې مثلا په کاپ شاپونو هوایي ډګر کې لکه وسې دلته موږ افتتاح وکړو او داس په هوټلونو او انتظار ځایونو کې کتابتونونه جوړ.
په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې په دوو جماعتونو د برید په مسأله هم د وروستیو تحولاتو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. او مخکخه خزه ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان المریس کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکې غني او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه پر ورځ د خبریالانو د ملي ورځ په تړاو یوې ناستې ته ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیا صاحبای په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بیلابیلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم پر روان المریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکي ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلی دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډیر زړه بوګنون کې ده. دا د ډیر خوشنۍ زیاده چې لک تر لګه اتلس خبریالان وژل شوي. خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي
او مسؤل خبرنگاران هم توجه کنیم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنی خي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوی چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤول وسلوالو ډلو او دوه هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 94 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل،
د بیان ازادي د یوې ټولنې لاساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو حملې، په ملکی وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتی کوونکو د مافیات لامل زوریدلی، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزه ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95 سلنی وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا کچیر زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نشي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه غیز وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن ویل چې پروان مریس کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکون کړي. سرور دانش دا خبرې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وی ناشته توکړي. بلور ته پروزګان کې خبریالانو د ویني په ورکولو د وشل شو خبریالانو نقمرې ته په ورتک سره غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دوی وایي لوینی ورکول څخه هدف د دادې څو خکیل خواوی په خپل منځ د جګړې خکیل خواوی په خپل منځ کې سول وکړي. په دې اړه نور حال د صدرې خبريال شریف الله شرافت له اورزګان را کوي.
په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو دولت او وسلوالو طالبانو ته خواست وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سول وکړي. د کابو وشتمه چې د خبريالانو د ملي ورځ سره برابر ده، په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو لمړی فدغه ولایت کې د وجل سوي خبريال احمد امید خپلواک مقبرې ته ورغله او د هغه روح ته د لوی خدای جل جلاله دربار ته د مغفرت او بخښنې لاسونه پورته کړه.
اتخذ من دنيا الها تغيرني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ضلال مبين.
دغه خبریالانو وروسته د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ولاړه او هلته یې د جګړې قربانیانو ته د خپل تنوین ورکړه. دوی وایي له ویني ورکولو څخه یې هدف دا دی څو شکیلې خواوې په خپلو منځونو کې سوله وکړي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې له راپورونو ستړي سوي دي. په دغه ولایت کې میشت خبریال احمد شاه جواد او سمیع الله ممنون ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو هیله مو دا ده چې زموږ ټول افغانان داسې افغانان دي او مري، نو د دواړو غاړو څخه مو هیله او توقع امید دی چې سولې ته لار ژر تر ژره هواره کړي، سوله وکړي او د سولې د خبرو کې خنډونه رامنځته نه کړي.
جګړې د دغو رپورټونو څخه باور وکړي ستړي سوي چې هر ورځ د خپلو افغانانو په یو نوم په بل نوم باندې په هغوی باندې رپورټونه جوړوو چې دومره کسان وژل سوي دي، دومره ژوبل دي. پرېږدي افغانانو ته د سولې په دغه فرصت کې چې اوس د سولې خبرې روان دي راسي سولې ته.
دا اورزګان خبریالان هم دا راز غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل اړخونه دي د دې ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له افغان دولت څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې د خبریالانو دوسیې په جدي توګه وڅېړي او مجرمین یې په سزا ورسوي.
له دولت هم غوښتنه او هیله بیا ده چې هغه دوسیې چې د خبریالانو دي او څوک یې نیولي وي مجرمین، نو هیله مو دا ده چې هغه مجازات کړي او په سزا ورسي.
ټول عمر پر حقایقو باندې باس کوي، نو زما د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي او د دوی ته د ژوند زمینی مساعدې کړي تر څو په ټولنه کې دغه شته ستونزې او ناخوالې ورکې شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې په خوست ولایت کې یو خبریال د ناپیژند وسلوال له لورې ووژل سو او یو بل خبریال بیا په هلمند کې د یوې چاودنې پر مهال سخت ژوبل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د وشل شوی شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډیر شر به یې څېړنې بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په پنځت فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي دي چې په خپل جرم یې هم اعتراف کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې ډېری جرمي قضیې په خپل ټاکلي وخت نه څېړل کېږي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په پنځت فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوی محسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوی محسا د پیسو لپاره تښتولی او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کار بندیز وکړ او ویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پرېکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وایي د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي پنځه اویا ورځې د دعوې د اقامې لپاره، دیرش ورځې په ابتدایه او دیرش ورځې په استناف محکمه کې او دغه شان شپېته ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په یو سل پنځه نوي ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر څوارلس ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په لس ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزیا وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا اوس او پنځه سلویخ مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوی خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړي. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ ولایت کې د یک شنبه پر ورځ دولسي تړون د پروګرام د پیژند غلوې او د یاد پروګرام د ښه عملی کولو لپاره مشورتي غونډه وشوه. اوس مهال په کونړ کې د مرکز اسداباد په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د دولسي تړون د میلیونونو افغانیو پروژو باندې کار روان دی. د دې موضوع جزئیات له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د ولسی تړون ولایتي مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په درې ولسوالیو او مرکز اسداباد کې بیلابیل پروژې لري.
اسداباد مرکز، څوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ او د درې پیچ ولسوالۍ د صحي اوبو رسول دي. هغه خلک چې دوه کیلومتره د کلو څخه پیاده مزل کوي او هغه سړک نه لري، د دغو سړکونو جوړول دي او بل د کلیوالي په سطحه باندې د اوبو لګولو شبکې جوړول دي، یعنی د کانالونو، محافظوي دیوالونو، بندونو د دې جوړول دي. د برق په سکتور کې د لمرانی برېښنا، اوبو څخه برېښنا، د بایوګاز دغه برېښنا مونږ ورته تهیه کوو.
په کومو سیمو کې چې د ولسی تړون پروژې پیل شوي هغوی له کارونو خوښتي. د څوکۍ ولسوال شاخص راو ابرار وایي
ولسی تړون دغه ملي برنامه داسې پروګرام دی چې ټول هغه د ولس مشکلات او ستونزې او د منطقې مشکلات په هغه کې راغستل شوي دي، او دغه پروګرام چې دی د ولسونو دپاره د ولس په خوښه باندې پروژې تطبیقي کاملا مؤثر دی. چې په څلورو برخو کې وسپیلن دپاره دوی کار کوي، چې یو د اوبو برخه ده، پاکو اوبو د رسیدګۍ برخه ده، د ابیارۍ برخه ده، د برق برخه ده، د سړکونو د جوړولو برخه ده.
د ولسي تړون څخه د پاتو ولسوالیو ولسونه او ولسوالان بیا له مسؤلینو غواړي چې باید د دوی په سیمو کې هم یاد پروګرام پلی کړي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دوی ته تل ولسونه راځي او ترې په خپلو کلیو کې د ولسي تړون پروګرام غوښتنه کوي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غواړي چې په نورګل کې ورته د ولسی تړون پروژې منظور کړي.
زما غوښتنه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ولسی تړون لپاره د کار بستر جوړل او په ټولو ولسوالیو کې خلک ډیر لیواله دي. هله مندې مې چې د نورګل ولسوالۍ وړوند نور هغه ولسوالیو کې چې دا کار پکې لا نه دی پیل شوی پیل شي، څو خلک مطمئن شي او خلکو اندېښنې ختم شي.
د یاد پروګرام مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي بیژمنه کوي چې کومې ولسوالۍ ترې پاتې دي په هغه کې به هم ډیر زر د خلکو غوښتنو سره سم کارونه پیل شي.
درې مرحلو کې به دغه ټولې ولسوالۍ د کونړ د ولایت تر پوشش لاندې راځي د لوندي سره سم، نو ان شاء الله هیڅ کله او هیڅ ولسوالۍ به د دې پروګرام نه محروم نه پاتې کیږي.
یو شمیر کسان به وایي له دې وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم پلی شوی چې ډېرې پروژې په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ستلی کوهنی وچوی جوړ کړي لارې کوڅې ویجاړې شوی او د ډیزلی برېښنا جرناتورونه هم وران ویجاړ پراته دي. دوی د ولسی تړون له مسؤلینو غواړي چې د نوي پروګرام د پروژو پورا څارنه وکړي، څو د کلیوالي شوراګانو یو شمیر مشران پکې بیا جبونه ډک نکړي او یا یې هم په سیمټو خپل کورونه جوړ نکړي. د ولسی تړون مسؤلین بیا ژمنه کوي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ولس حق وخوري او یا یې په شخصي جبونو کې واچوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورا
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وژنې تورن استرالیایي برنتون تارانت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې دي.
په نوې زیلند کې پر دوو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تېرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوې زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون تارانتا محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دی چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیلو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی نوموړي د تپډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا طبیعت لري د شنبه په ورځ د مارچ په 14مه د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي د کرایست چرچ ښار جمعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نیوی زیلانډ یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جمعتونو د ترنت د حملې د ژوندۍ جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جمعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د اتلس کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د څوارلسو کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې درې ورځې وروسته د اپریل په 8مه نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر دو جوماتونو د مارچ د 15مې نیټې حمله د نیوزیلانډ د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې دوه افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود خودلی. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وریدل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دوو جمعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وشنې تورن استرالیایی برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. په عین حال کې به یو بل اتلس کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پراونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
تاسې زمون غکله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د مخکخه کوزو نیس پروګرام هم خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالینه د وزارت معرف حکومت طرح جوړ کړی د خون کو د ماشونو په اړه کې په دې اړه کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیر مننه له ازادي رادیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیروځي. څلوېښت کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو ته کښېني. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړېږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تاکول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر څو ورځو پورې نه ګوشي جیب ته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپې کرارې شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو له خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی په لحاظ د خوري وخت مه ضایع کوئ. په دې خبرو شی نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضرېږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضرېږي، ځکه چې دا د پاکستان جنرالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نومان یې پر ځان ایښی دی. وسلام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان